وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیکمرغه وسه. نن د چهارشنبه ورځ ده، د 1492 هجری لمریز کال د غبرګولی د میاشتې اتمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د مې د 9 نیټې سره برابره ده. د ازادي راډیو د نن ورځې د خپرونو په سر کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په دې هیله یم چې وخت ورځ به مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو خپرونې هره ورځ سهار له 2 بجو څخه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي اورېدلی شي، او که په ښارونو کې او یا ښارونو ته نږدې نو د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 1.5 اورېدل کېږي. پیل له سهارنۍ نیم ساعته خبرې مجلې کوو. په اثر کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. وسلوال طالبان وایي یوه ډله ځان وژونکي برید کوونکي د پنشیر ولایت یو شمیر دولتي ودانیو ته ننوتي. د ګډو ګټو د امنیتي تړون د هیوادونو یو شمیر مشرانو د افغانستان امنیتي وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې. او د عراق په مرکز او شمال کې لږ تر لږه 15 تنه په بریدونو کې وژل شوي او شاوخوا 15 نور ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو رسنیو ته په یوې استولې خبري پاڼه کې ادعا کړې ده چې د پنشیر ولایت یو شمیر دولتي ودانیو ته یې ځان وژونکي برید کوونکي ننوتي دي. په روانه خبرونه کې به په سیمه کې له خپل خبریال څخه په دې اړه نور تفصیل درته وړاندې کړو. د ګډو ګټو د امنیتي تړون د هیوادونو یو شمیر مشرانو د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د روسیې، قزاقستان، قرغیزستان او تاجکستان ولسمشرانو تر 2014 کال وروسته منځنۍ اسیا ته د امنیتي ګواښ مسله وڅېړله. د ګډو ګټو د امنیتي تړون عمومي منشي نیکولای بریدواژیا په غونډه کې چې پرون د قرغیزستان په مرکز بشکیک کې جوړه شوې وه وویل: د وای موږ پر هغه لارو چارو وغږېدو که چېرته تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې وضعیت خراب شو، څرنګه کولای شو چې د دې وضعیت احتمالي منفي نتیجې راکمې کړو. موږ یو لړ مهمې پرېکړې وکړې چې په دغو کې دا پرېکړه هم وه چې څرنګه پوځي برخه غښتلې کړو او د افغانستان له حکومت سره مرسته وکړو څو هلته دولت له ثباته ډاډمن شو. د کاپیسا د لسای ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دې ولسوالۍ په لسګونو ملکیان نیول شوي. د لسای د ولسوالۍ د پراختیایي شورا مشر حاجي عارف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: د کاپیسا د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر عبدالجلیل شمال دا تایید کړه چې یو شمیر ملکیان نیول شوي، خو ده وویل چې وروسته تر دې چې تحقیقات وشي که څوک بېګنا و هغه به خوشي شي. د عراق په مرکز او شمال کې لږ تر لږه 15 تنه په بریدونو کې وژل شوي او شاوخوا 15 نور ټپیان شوي دي. د سه شنبه د ورځې دغه بریدونه یوه ورځ وروسته تر دې شوي دي چې په عراق کې بمي چاودنو تراویا او ډېر کسان ووژل. په دغو اویا کسانو کې اکثره د بغداد په هغه سیمو کې وژل شوي چې شیعه مسلمانان پکې اوسي. صدرت توجیه مجلس الوزراء للاجهزه الامنيه بالضرب بقوه. دا د عراق صدر اعظم نوری المالکی دی چې په بغداد کې وی خبری غونډې ته ویل د وزیرانو شورا د امنیت برخه ته امر کړی چې هر هغه څوک وزپی چې د پولیسو او پوز د باندې د یو ځواک ته جوړېدو غوښتنه لري او ټول غیر قانوني وسلواله وسلواله ډلې وزپی چې په ټولنه کې ګډوډي او بې ثباتي پیدا کوي. نوری المالکی ویل ټول سیاسي ډلو ته بلنه ورکوون چې په یوې غونډې کې رامنځته شوي بدلونونه او ګواښونه وڅېړي څو له مسؤلیت سره سم ګډ دریز خپل کړو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي لویدیځ هیوادونه د امریکا او فرانسې په ګډون د سوریې لپاره د سولې غونډې د کمزوري کېدو هڅې کوي. لاوروف په پاریس کې پرون دا خبرې وکړې. و ورځ مخکې تر دې اروپایي ټولنې موافقه وکړه چې پر سوریې د وسلو د پلورلو د بندیزونو یوه برخه لري کړي. ویل کېږي چې د اروپایي ټولنې له دې پرېکړې سره به د سوریې یاغیانو ته د وسلو د ورکولو لاره پرانیستل شي. پاکستانی چارواکو وروسته تر دې د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د ګوزڼ واکسین وځنډاوه چې وسلوالو د ګوزڼ یا پولیو پر دوه ښځینه کارکوونکو برید وکړې وایي ووشل او بلې ټپي کړه. چارواکي وایي د پیښور له خاره بهر پر واکسین ورکوونکو پرون سهار برید وشو، تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی. د پولیو پر کارکوونکو بیا بیا په پاکستان کې حمله کیږي. دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او مطالب لرو. په پنشیر کې یو شمیر وسلوال برید کوونکي حکومتي ودانیو ته ننوتي او ویل کېږي چې له امنیتي ځواکونو سره دا مهال په جګړه بوخت دي. په سیمه کې به له خپل خبریال نه په دې اړه تازه حال درته وړاندې کوو. همدارنګه به مو له دې خبر کوو چې د روسیې په ګډون د پخواني شوروي اتحاد څلورو هیوادونو د افغانستان په اړه غونډه کړې او په دې برخه کې خپلې اندېښنې له یو بل سره شریکې کړې دي. دا سیمه او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې روسیې د اروپایي ټولنې پر دې پریکړه انتقاد کړې چې د وسلو په برخه کې پر سوریې یو لړ لګیدلې بندیزونه لري کوي. لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. همدارنګه د افغانستان او منطقې په اړه به نور رپورټونه هم درته وړاندې کولو مقصد اوسئ. دوستانو، لکه مخکې مو چې ویل کېږي چې د پنشیر په ولایت کې یو شمیر وسلوال برید کوونکي ځینو دولتي ودانیو ته ننوتي او دا مهال له دولتي او امنیتي ځواکونو سره په نښتو بوخت دي. دا چې تازه حال څه دی، احمد حنایش را سره هم دا اوس له سیمې نه د تلیفون په تماس کې دی. حنایش صاحب، خبرونه ته ستړی مشي که مهرباني وکړي او اوریدونکو ته د دغې بریدونو په اړه معلومات ورکړي چې په پنشیر کې لکه څنګه چې طالبان دا کوي چې یو شمیر برید کوونکي دولتي ودانیو ته ننوتي، رښتیا هم همداسې ده وکنه؟
نن سهار شاوخوا څلور بجې یو ځانوژونکي ډلې د پنشیر ولایت پر ودانۍ کې برید کړ، په داخل کې ووتل چې بیا جګړه پیل شوه. تر اوسه پنشیر ولایت ودانۍ کې چې واورې سوزېدلې دي ادامه لري. د پنشیر ولایت د امنیت قومندان قسیم پیمان ازادي رادیو ته وویل ځانوژونکي کسان 15 تنه چې یو په لومړي ځل کې چې هغوی د ودانۍ کې ننوتل په حال کې وای خپل حمله ترسره کړې وه او نور کسان په داخل کې ځای پزای شوی او بریدونه ادامه درلوده. د دې په وینا د دې برید کې د امنیتي یو سرتیری چې په دروازه کې توظیف وو وژل شوی دی.
ډیر مننه کوو احمد حنایش و چې له سیمې د پنشیر د بریدونو حال راکوو. د رپورټ کې مو اوریدل چې د پنشیر امنیتي چارواکي وایي 15 تنه برید کوونکي د دې ولایت د والی د دفتر ودانۍ ته ننوتي دي. یو تن بریدګر ځان د عملې په پایل کې الوزولی او د چارواکو په وینا نور لام دننه په ودانۍ کې مقاومت کوي. موږ به د خپلو خپرونو په اوږدو کې د پنشیر د ولایت د امنیتي وضعیت په اړه تازه حال اوریدونکو ته وړاندې کوو. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو نوري. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د روسي په ګډون د پخواني شوروي اتحاد څلور ولسمشانو د افغانستان په اړه غونډه وکړه. دغه غونډه چې پرون د قرغیزستان په مرکز بشکک کې وشوه، پکې د افغانستان امنیت تاندېښنه څرګنده شوه. په غونډه کې په افغانستان او سیمه کې د امنیتي ستونزو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وشوې او په دې برخه کې وړاندیزونه وشول. د دې ورځنۍ غونډې په اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزي څانګې د رپورت مهم ټکی احمد شیبر دروري.
د ګډو ګټو د امنیتي تړون مشرانو په خپل غیر رسمي غونډه کې پر هغه نویو ګواښونو خبري وکړي چې شایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته پیدا شي. د قزاقستان، قرغیزستان، روسیې او تاجکستان مشرانو د قرغیزستان په مرکز بشکک کې یو ورځنۍ غونډه وکړه. د ګډو ګټو د امنیتي تړون عمومي منشي نیکولای بوردیوژ وویل موږ پر هغو لارو چارو وژغېدو که چیرته تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې وضعیت خراب شو څرنګه کولای شو چې د دې وضعیت احتمالي منفي نتیجې راکمې کړو. موږ یو لړ مهمې پریکړې وکړې چې په دغو کې دا پریکړه هم وه چې څرنګه پوځي برخه غشتلې کړو او د افغانستان له حکومت سره مرسته وکړو څو هلته د دولت له ثباته ډاډه شو. بوردیوژ وضعیت کړه په غونډه کې په سرحدونو کې د امنیت ټینګېدو مسله وڅېړل شوه. د ګډو ګټو د امنیتي تړون د چټک غبرګون د ګډو ځواکونو د غشتل کېدو په نوی وسلو د سمبالېدو مسله وڅېړل شوه او د افراطیت او د غیر قانوني نشئی موادو د قاچاق په برخه کې د ګډو هڅو موضوع یاد شوه. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل د پخوانی شوروي اتحاد جمهوریتونو د پام وړ ونده د سیمې په ثبات کې اخیستې ده.
Наша организация играет заметную роль в обеспечении
стабильности. Мы сасман د خپل مسؤلیت په ساحه کې ډیره مهمه برخه لرلې ده. دغه د ګډو ګټو د سازمان سیاسي او پوځي هدف دی او په سر کې هم زموږ د چټک خبرګون د ځواکونو او د سولساتو ځواکونو هدف دی. دغه څلورو ولسمشرانو هم درس د اورګاډي پر وی پټلۍ خبري وکړي چې روسیه له قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان سره تړي. مخکې تر دې چې دغه کرښه د افغانستان، ترکمنستان او ایران او د فارس خلیج لورته وغځي شي، د ګډو ګټو د امنیتي تړون په هیوادو کې روسیا، قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان، بلاروس او ارمنستان شامل دي. د ارمنستان ولسمشر سرژ سرکیزیان او د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په غونډه کې برخه نه واخیسته.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په حنا
زه یې مون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشتم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه راپورونو په اړه به جدي څېړنې وکړي چې له مخې ویل کېږي ایران له خپلې خاورې شاوخوا زر تنه افغان ماشومان پرته د مور د دوی د میاندو او پلرونو څخه رایستلي. په هرات کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر مسؤلین وایي چې ایراني ځواکونو تر زرو ډېر افغان کوچنیان د هغوی له کورنیو پرته په زوره د خپل هیواد نه شړلي. معصوم میوند له کابل نور تفصیل راکوي.
که څه هم په هرات کې د بشري حقونو سیمیز دفتر وایي چې څه باندې زر افغان کوچنیان له تیرو دوو میاشتو راهیسې ایراني ځواکونو راشړلي، خو د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې په دې اړه رسمي خبر نه دی ورسېدلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال احمد یاسی مکهروی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که ایراني ځواکونو دغه کار کړی وي دا له ټولو بشري او انساني اصولو خلاف عمل دی. نو موډي وویل چې د بهرنیو چارو وزارت به دغه موضوع وڅېړي.
وزارت امور خارجه
د بهرنی چارو وزارت دغه موضوع له خپل اړخه سیړي، په هغه صورت کې چې نورې امنیتي او حکومتي ادارې ومني چې په ډله ییزه توګه کوچنیان راوستل سوي دي. د بهرنی چارو وزارت په دغه موضوع په جدي توګه وڅېړي او ایراني چارواکو ته به هم ووایي.
د دوشنبه په ورځ د هرات ولایت د بشري حقونو سیمیز دفتر وویل چې د ایران امنیتي ځواکونو تر زور ډیر کوچنیان د هغوی د میند او پلرنو پرته له ایران څخه په زور راایستلي او په دې سره غواړي چې د هغوی کورنۍ هم له ایران وتلو ته اړ کړي. د راپورونو له مخې تیر کال هم د ایران دولت تر لسو زورو ډیر افغان کډوال کوچنیان پرته د هغوی له کورنۍ له ایران په زور راایستلي و. شاوخوا شل ورځې مخکې ایراني ځواکونو پر ګډه پوله لس تنه افغانان هغه وخت ووژل او یوویشت نور ټپیان کړل چې غوښتل یې د افغانستان د فراله ولایت د کار لپاره ایران ته ولاړ سي. د افغانستان د مشران جرګری فضل هدی مسلمیار د سه شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د دې موضوع د ښه څېړلو لپاره به د راتلونکي یک شنبه په ورځ د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر جماهیر انوري خپل عمومي غونډه تر وغواړي. ښاغلی مسلمیار د ایران دغه کار وغندي او د نړیوال اصولو سرغړونه وبلله.
زه پیشنهاد لرم چې روان یک شنبه ورځ ته وزیر د مهاجرو روغتل شي عمومي مجلس ته، ځکه دا موضوع جدي ده. دغه ستونزې د حل لپاره دوی څه کړی دي، څه کول پکار دی، او البته د وزارت مهاجرین واقعا د خلکو ستونزو ته رسیدګي کوي. شو کنه چې بیا په دې رابطه موږ تاسو تصمیم ونیسو چې اتمام جمهور رئیس سره خبرې وکړو. تایید ده صحیح.
د مشرانو جرګې ته نړیوال اړیکو د کمیسیون رئیس عارف الله پښتون ازادي راډیو ته وویل چې د سه شنبه په ورځ د بهرنی چارو وزارت یو لیک لیږلې او غوښتنه یې کړې چې د ایران سفارت له مسؤلینو سره یو ګډه غونډه جوړه کړي او له هغوی څخه به وضاحت وغواړي. تر اوسه ایراني ځواکونو له دې هېواده د سلګونو افغان کوچنیانو د راایستلو د مسلې په اړه څه نه دي ویلي، خو ځینې افغان سیاسي کتونکي وایي ایران پر افغان کډوالو د فشار راوستلو له لارې غواړي چې پر افغان دولت یو ډول سیاسي فشار راولي. افغان دولت که څه هم د کډوالو د یو شمېر نو پاره خپل اندیشنه وخت پر وخت څرګنده کړي، خو دغه دولت ایران یو دوست هیواد بولي.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم پام وکړئ یو بار بیا د مهمو خبرونو سره ټکو ته. افغان چارواکي وایي چې نن سهار وختي یوه ډله ځان وژونکي برید کوونکي د پنجشیر ولایت ودانۍ ته ننوتي او دننه په ودانۍ کې له امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. د ګډو ګټو امنیتي تړون د هیوادو یو شمیر مشرانو د افغانستان امنیتي وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې ده. دا کاپیسا د لسای ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دې ولسوالۍ په لسګونو ملکیان نیول شوي دي. د عراق په مرکز او شمال کې لږ تر لږه 15 تنه په بریدونو کې وژل شوي او شاوخوا 15 نور ټپیان شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي لویدیز هیوادونه د امریکا او فرانسې په ګډون د سوریې لپاره د سولې د غونډې د کمزورۍ هڅې کوي. پاکستانی چارواکو وروسته تر دې د دغه هیواد په شمال لویدیز کې د ګوزن واکسین وزنډه و چې وسلوالو د ګوزن یا پولیو پر دوه خزینه کارکونکو برید وکړ، یو یو وشل او بلې ټپی کړه. او د فرانسې د روغتیا وزیر وایي هغه کس چې سارس ته ورته و ناروغي لرله په روغتون کې مړ شو. دوستانو تاسو موږ غږ لازادې رادیو نوري وسم د چلوې دي ورسپانې د افغانستان په اړه څوي جناقه الکوزي ورته کتنه کړي.
انګلستان چاپ ګاردین ورسپانې پورسته غن کې کابل په هانتون د آزادې غوښتونکو نوې نسل روزي تسلیک لاندې یو مضمون خپور کړ او په برخه کې لیکي د افغانستان یو علمي مرکز یو ځل بیا د سیاسي مشانو د سیالیو په ډګر بدلیږي. ګاردین په کابل په هانتون کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قانون په مخالفت او ملاتړ او د پوهنتون د استاد او رئیس د لری کېدو په اړه ورستیو مظاهرو ته اشاره کړې او لیکي کابل پوهنتون په شپېته می او اویاوي ملسیزي کې د بیلابلو سیاسي مفکورو مرکزو. ورسپانه د مثال په ډول د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتار او احمد شاه مسعود د مبارزو یادونه کوي چې ورسته د شورویانو د یرغل په جریان کې په جهادي مشرانو بدل شول. ورسپانه زیاتوي د کمونستانو مشرانو هم له کابل پوهنتون څخه د تبلیغ د ممبر په توګه کار اخیسته او د خزو انقلابي سازمان یا راوا هم د همدغه پوهنتون په انګړ کې واده وکړه. ګاردین لیکي دا مهال یو ځل بیا کابل پوهنتون د سیاسي مبارزو په مرکز بدل شوی او مختلفې کړۍ له مختلفو مفکورو سره غواړي له دغه علمي مرکز څخه سیاسي او حتی قومي او ژبني پیغامونه د خلکو غوږونو ته ورسوي. ورسپانه وړاندې لیکي په وروستیو حرکتونو کې یو شمیر محصلانو د یو استاد او رئیس د لری کېدو په مقصد اعتصاب وکړ او زیات شمیر نورو محصلانو د استاد او رئیس دفاع وکړه او مخالفان یې تورن کړل چې له ایران څخه پیسې اخلي، د افغانستان فرهنګ یې پلورلی او غواړي له ایران څخه استادان کابل پوهنتون ته راشي. فارن پالیسي خپرونې د ګولۍ او رای په واسطه جګړه تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او لیکي په کابل کې تیره اونۍ د لسو افغانانو او شپږو امریکایانو په وژل کېدو سره یو ځل بیا د حکمتیار د حزب اسلامي نوم مطرح شو. خبرونه لیکي د شورویانو د یرغل پر مهال حکمتیار د کمونیزم ضد ډیر غښتلی حزب مشري کوله او نن سبا هم د جمهور رئیس حامد کرزي له حکومت او په افغانستان کې د امریکایي عسکرو له حضور سره مخالفت کوي. فارن پالیسی زیاتوي خبره خو هغه وخت پیچلې کیږي چې د حزب اسلامي استادو ته په ارګ کې په سرو غالیو سره هرکلی ویل کیږي او جمهور رئیس کرزی ورسره روغ بړ کوي. لبلې خو په خپل حکمتیار هم له یوې خوا په وژونکو حملو کې لاس لري او لبلې پلوه په افغانستان کې د جمهور رئیس د راتلونکو انتخابات یو مثبت ګام بولي. د خبرونه په باور حکمتیار غواخ کړي د 2015 کال پارلماني انتخاباتو کې به ګوند زیاتې څوکۍ وګټي او پارلمان به مجبور کړي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور پر ضد قانون تصویب کړي. فارن پالیسی خبرونه د افغانانو ترمنځ د هغې اصطلاح یادونه کوي چې وای هر څوک چې یو ځل په حزب اسلامي کې شامل شو د تل لپاره به غړوي. خو رسپانه دا هم لیکي یوه مسله څرګنده ده او هغه دا چې د حکمتیار اسلامي حزب یوازې په هغه صورت کې په انتخاباتو کې ګډون کولای شي چې شخړې پرېږدي. خود خبرونه په باور حکمتیار غواړي لګولۍ او رای سره په یو وخت کې لوبي وکړي.
د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال وایي د لازم مدیریت او څارنې د نشټوالي له امله په تیرو لسو کلونو کې اکثر عملي شوو پراختیایي پروژو ښه نتیجه نه ده ورکړې. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین په ریپورت کې اورو.
د جمهور رئیس دویم مرستیال محمد کریم خلیلی وایي په تیرو کلونو کې پر پراختیایي پروژو د دولت څارنه کمزورې وه او د دې پروژو په پلان جوړونه کې هم بې غوري شوې. ښاغلي خلیلی د سه شنبې په ورځ د سکتوري وزیرانو او والیانو د همغږۍ په غونډه کې وویل د اقتصادي پروژو په برخه کې حکومت هغه هدف ته ونه رسید چې درلوده یې.
پروژه های مختلف و سرمایه گذاری های متنوع
ده هیواد پاک سر سیمو که بیلابیل پروژه عملی سیوی او پنگوان سوی خود دقیقی پلان جوړونی شما دیرت او چارنی ده نستوالی لعماله نتیجه ندور کردیم. ده مسلکی او منظم کنترول نموجودیت هم پاک سر وقتونو که ردیل عمل سوی چی خپل هدفونو او مطلبو نتیجه تا و نرسی جو.
ده راپور نلمخی نریوال طولنه او نورم رستکون که هیوادونو لدوازر و لمری کال را پدی خوال افغانستان سر چباند 50 میلیارد دلار هم رسته کړه. خود داس انتقادونه شته چې د دې پیسو ډیره برخه په ځاینه د لګول شوه. د حکومتي ادارو کمزوري مدیریت او په دغو ادارو کې د ظرفیت نشټوالی حتی د دې سبب هم شوی چې ځینې سکتوري وزارتونه خپل پرختي بودیجه نشي لګولی. خود اقتصاد وزارت چارواکي وایي د دې خلا د ډکولو لپاره یې په یوې څلور کلنې اقتصادي پالیسۍ کار پیل کړی چې یوه میاشت وروسته به بشپړه شي. د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندیوال وویل په دې پالیسۍ کې د کرنې سکتور ته لومړیتوب ورکړی.
دغه پالیسي اساسي محور د کرنې سکتور دی. د دې سره سم په دغه پالیسی کې د اوبو زیرمو او د برېښنا د تولید په شتون کې د غذایی موادو د صنعتي کارخانو د منځته راتګ په وسیله د مواصلاتو او تجارتي لیکو رامنځته کیدل د سوداګریزو مارکیټونو نورو پرمختیا او د بشري وسایلو پرمختګ تجدید پاملرنه شوی.
افغان حکومت په 2008 میلادي کال کې هم د ملي پرمختیا یو 15 کلن ستراتیژي جوړ کړه. خود اقتصاد وزیر ومنره چې سکتوري وزارتونو له دې څخه ګټه وانه خسته. د اقتصاد وزارت په داسې حال کې د هیواد اقتصادي وده ته د نوې پالیسۍ د جوړېدو خبره کوي چې ممکن د 2014 کال پر رسیدو د نړیوالو مرستې هم کم شي. کارپوهان وایي چې افغان حکومت د اقتصادي وده لپاره د نړیوال ټولنې له موجودیت څخه هغه څه ګټه وانه خسته لکه څنګه چې لازم و. که څه هم په تیرو څه باندې 11 کلونو کې د نړیوال ټولنې له خوا له افغانستان سره ډېرې مرستې وشوې، خو دا هیواد تر اوسه هم له اقتصادي پلوه په خپلو پښو نه دی درېدلی او د نورو هیوادونو مرستې ته اړتیا لري.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې او شمیرغړو د انتخاباتو له خپلواک کمیسون نه غوښتي چې په ټول هیواد کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې مرکزونه پرانیسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د یکشنبې په ورځ یوازې په کابل ښار او د ولایتونو په مرکزونو کې دغه د نوم ثبتونې مرکزونه پرانیستي. په دې اکله نور حال د جمیلې ظریف په رپورټ کې اورو.
د دې جرګې دوو تنو غړیو حضرت شاه نورستانی او ګل احمد اعظمي وویل چې که په ټول هیواد کې د نوملیکنې مرکزونه پرانیستل نشي نو د راتلونکو انتخاباتو شفافیت به تر پوښتنې لاندې ولاړ شي.
د رای ورکولو د کارتونو د ویشلو موجوده مرکزونه بس نه دي. د مثال په توګه په ځینو ولایتونو کې یوازې د کارتونو د ویشلو یو مرکز دی چې د خلکو رسیدل ورته ډیر ګران دي.
که
د انتخاباتو سیستم همدا ډول روان وي لکه اوس چې روان دی نو هیڅکله باید په راتلونکو انتخاباتو کې د شفافیت تمه ونه لرو. همدا اوس په کور کې سلګونه کارتونه موجود دي. په خپل مانوي صاحب یو ورځ دلته مونږ ته وویل چې کارټول لارې زمونږ په مخ وتړل شي نو ښایي چې تقلب وشي او یوازې رنګ کولای شي د غستونزه حل کړي. دا انتخابات شفاف نه دي او دا کارتونه هم چې ویشل کیږي یو اضافي کار دی.
د رواني اونۍ په پیل کې د کابل او ټول ولایتونو په مرکزونو کې د رای ورکولو د کارتونو د ویش لړۍ پیل شوه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکو ویل تمه لري شاوخوا 4 میلیونو نویو کسانو ته د رای ورکولو کارتونه وویشي. د کمیسون چارواکو وویل د پخوانی انتخاباتو د رای ورکولو کارتونه هم د اعتبار وړ دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان نور محمد نور د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اسد د میاشتې په 15 نیټه به په ټولو ولسوالیو کې هم د مرکزونه پرانیزي.
تر راتلونکو 2 میاشتو پورې به موږ په درې سوه افغانستان کې 141 مراکز د نوملیکنې لپاره ایجاد کړو. دوستان د نه په مشرانو جرګه کې او نه هم د خلکو استازي پالیسي جرګه کې په دې برخه کې اندېښمن دي. زمونږ په داخلي چارو کې د کوم نفعات مداخله نه کوي. دا د ټاکنو خپلواک کمیشن خپل ماموریت په کوم شکل ترسره کوي.
ټاکل شوې ده په افغانستان کې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات د 1993 لمریز کال د حمل میاشتې په 14 نیټه ترسره شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو تاسو مخ خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام په 0.15 اوریدل شي. که انټرنیټ ته لاسرسي لري نو په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اور کېم اوریدل شي. روسي د اروپای ټولنې پر دې پریکړه انتقاد کړی چې د وسلو په برخه کې پر سوریې یو لړ لګیدلې بندیزونه لري. کی بل لور ته خپل مسکو پریکړه کړې چې سوریې ته د دافع هوا توغندي ورکړي. په دې اړه د روسیا او امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د څرګندونو جزئیات د احمد شیبر پر رپورت کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي لویدیز هیوادونه د سوریې د سولې د نړیوال کانفرنس د کمزوري کېدو هڅه کوي. لاوروف په پاریس کې یو ورځ وروسته تر دې د تور پورې کړ چې اروپایي ټولنې موافقه وکړه چې پر سوریې د وسلو د لګیدلې بندیز ځینې برخې لري کړي. د اروپایي ټولنې له دې پریکړې سره د سوریې حکومت مخالفه وسلوالو ته د وسلو د ورکولو لار شایي پرانستل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه چې د اروپایي ټولنې پریکړه غیر قانوني ده او له نړیوال قانون څخه سرغړونه ده. د لاوروف تر څرګندونو مخکې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګری باکوف اروپایي ټولنه ملامت کړه چې دوه مخه دریځ خپل کړی دی او د ولسمشر په شار لاسټ پر رژیم خپل ټول بندیزونه پر خپل حال پریشتي. اروپایي ټولنه په حقیقت کې د دغه شخړې پر اور نور تیل اچوي او له دې سره په سوریه کې د سیاسي روغي جوړي د غونډې اعتبار زیانمنوي چې له دې غونډې سره اروپایي ټولنه ډېره دلچسپي هم لري. ریباکوف همداراز د اسد رژیم ته د سوریه د اس 300 دافع هوا توغندیو د سپارلو دفاع وکړه او ویویل دغه توغندي د بهرنۍ مداخلې مخه نیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر بیا په پاریس کې د سیشن بی پروز ویل چې د دې سربیره چې لویدیز د سوریې د سولې د کانفرنس ملاتړ کوي ایران ته دا ضروری ده چې له امریکا او روسیې سره یو ځای شي او د سوریې د سولې د کانفرنس ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند پیټریک وینټریل د لاوروف د خبرو په اړه وویل چې واشنگتن د اروپایي ټولنې د دې پریکړې ملاتړ کوي چې پر سوریې د وسلو د بندیز ځینې برخې لري کوي. د وینټریل په وینا دا د دې څرګندونه کوي چې نړیواله ټولنه د سوریې د اپوزیسیون بشپړ ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان بیا د بشار الاسد رژیم ته د روسیې د وسلو پر ورکولو اعتراض وکړ او ویل موږ د اسد رژیم ته د هر راز وسلو ورکول غندو. موږ ولیدل چې دغه رژیم له دغو وسلو څرنګه کار واخیست. کله چې موږ د اپوزیسیون په اړه غږیږو هغه بېله ډله ده، هغه کسان دي چې له یوه پراخ بریده او ناوړه تشدده د ځانونو دفاع کوي. بل لور ته په بیت المقدس کې د اسرائیل دفاع وزیر موشه یالون وویل چې د روسیې د دافع هوا سیستم لا تر اوسه له روسیې سوریې ته نه دی استول شوی او کله چې دا کار وشو اسرائیل پوهیږي چې څه باید وکړي.
د ژوند رنگونه
نوم درته
بسمینه
خاتو يم سنفکی
دریم سنفکی
خات څنګه دي درسونه دي
خدي
کورنۍ کوم بل چا مکتب ویلې دي مکتب ته
او
څوک دي
خور مده
هغه څه يم سنفکی ده
اول سنفکی اول سنفکی ده ځغه دوم نمره ده
تا اول نمره یې څنګه دی اول نمره کی ونی ولا
چې درسونه مې زیاته وویل بیا مې اول نمره کی ونی
چې شاید زده کړی په درسونو کې کوم شاید ډیر خوښیږي
دری او ریاضی قران کریم آداب زندگی انګلیسي دا شاید نه څه مستاته وای مې خوښیږي
د دې ته پلاس کې و بوجې د دې څه کې
کاغذونه ټول
او سم کاغذونه په سره وته لې ته کاغذونه ټولې به سنف کې څنګه راوې در سره کې
بیا او چې ها سې مرداري بیا کان ها بل خبر بعد خبره کوي چې پاک بیا نه وي
چې شای درته وای
یو بل کان زبر شي ورته وای
درس به وای تر اخره او کنه به پرېګدي
وای مې هغه چې وای مې زوای مې دوله سم خلاص
که به د پلار مور ته وای چې دوی وای تر اخره کنه
دی وای چې منګه غاټس یعنی خل لا پوری خان منګه اوس مکتب کې اچو دي چې غاټس سم بیا نه پرېدي بیا وای چې غاټ جنکې دي مکتب ته زی غاده شرم زده دي
نو د تخپل غوړی سوی وای مکتب شو شای غوړی چې شای در نه جوړتي
یا ډاکټر یا معلم سرتي زړه غوړی بابا
د دوستانو له پنشیر ولایت څخه ورستی را رسیدلی رپورټونه وایي چې په دغه ولایت کې د هغه برید کوونکو سره چې د ولایت ودانۍ ته نوتی وو د امنیتي ځواکونو جګړه پای ته رسیدل ده. چارواکي وایي چې په دې برید کې یو امنیتي سرتیری او 15 برید کوونکي وژل شوي دي. په بل نیم ساعت خبري مجله کې به د دې موضوع نور تفصیل امید مرزبان د سیمایزو خبريالانو په ملتیا درته وړاندې کړي.